هیواد ته تللی و د کوریایي نندارچیانو له هرکلي سره مخامخ شو. د انیس ورځپاڼې له رپورټ سره سم د ځوانو هنرمندانو دې ډلې خپل لومړی کنسرت په سویل کې د افریقا و آسیا د هنرونو د اونۍ په فیسټیوال کې اجرا کړ. دغه افغان هنرمندان چې له رباب، تنبور، غجکې او د وطني موسیقۍ له نورو آلو سره کوریا ته تللي او هلته یې افغاني نغمې غږولې دي، د کوریا خلکو یې تود هرکلی کړی دی. د ځوانو موسیقي غږونکو دا ډله په جنوبي کوریا کې د څو نورو کنسرټونو له اجرا کولو وروسته د اسد په 13مه نېټه هېواد ته راستنه شوه. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو انجمن یا سفما د کونړ ولایت د بی بی سی له خبریال نعمت الله کریاب سره د استناف د محکمې د مرستیال لخوا تر سره شوی چلن وغند. ښاغلی کریاب چې د کونړ د استناف محکمې ته یو تحقیقي رپورټ د برابرولو لپاره ورغلی و، د دې محکمې د مرستیال له ترخه چلن سره مخامخ شو، وګواښل شو او له محکمې وایستل شو. په دې مناسبت د سفما په اعلامیه کې راغلی دي چې که د اطلاعات و کلتور وزارت د خبریالانو په خلاف د تاوتریخوالي قانون پلی کړي، نو له خبریالانو سره به تاوتریخوالی تر څه حده پورې کنټرول شي.
سره له دې چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او خپل سره کیندنو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې شوي، خو جنگ او بېوزلي سبب شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د لرغونو آثارو لوټ دوام وکړي او په خورا لږ پیسو د دې هیواد خورا قیمتي آثار د قاچاقبرو ګوتو ته ورشي. په دې باره کې عصمت څاروان د ازادي راډیوي مجلې اورېدونکو ته دغه رپورټ برابر کړی دی.
څلوېښت کلن عبدالوحید چې د ساده کروندګرو جامې اغوستې په خپلو ګوتو داسې ژور ځایونه ښیي چې ته به وایې چې بمی چاودنه پکې شوې ده. خو دی وایي چې دلته چاودنه نه ده شوې، بلکې د کورنیو جګړو په کلونو کې ډیرو کسانو په دې سیمه کې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره کیندنې کولې او ډېر قیمتي شیانې ترې ایستلې دي. عبدالوحید چې په بلخ ولایت کې اوسي وایي د دوی لپاره کورنۍ جګړې شوې، ځکه چې په اسانه حتی د ورځې لخوا هم د لرغونو آثارو لپاره کیندنې کولای شوې. دوی وایي چې یو وخت یې له پنځو شپږو نورو کسانو سره یو لوی پیشقاب وموند چې د حیواناتو انځورونه پرېښل شوي ول. دوی دا پیشقاب په شپږ سوه ډالره وپلورو او پیسې یې په خپل منځ کې سره وویشلې. د جګړې، بېوزلۍ او د اقتصادي تنګسي کلونو چې په افغانستان کې غیر قانوني کیندنو ته لاره پرانیسته، د دې سبب شول چې خلک لرغوني آثار په پټه او په غیر فني طریقه وپلټي او په خورا لږ پیسو یې د لرغونو آثارو پر لویو قاچاقبرو وپلوري. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی دا خبره مني چې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره په خپل سر د کیندنو او قاچاق یو علت بېوزلي ده.
د ما په هم فقر او بېوزلي نه یوازې د تاریخي آثارو د قاچاق په برخه کې رول لري، بلکې په هغه تر څنګ د خلکو عامه پوهاوی ډېر ضعیف ده. بېسوادي د افغانستان کې لږ زیاته ده. دا دواړه عوامل سره یو ځای شي، د تاریخي آثارو د په خپل سر کیندنه او د هغه په قاچاق کې زه فکر کوم دا پدیده یې لږ زیاته کړې ده.
د عمر خان مسعودی په وینا سره له دې چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي په خاطر هلې ځلې کوي، خو د خلکو مرسته تر ټولو ضروري او مؤثره ده.
د اطلاعات فرهنګ وزارت او افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه تلاش کړی چې دې پدیدې مخه ونیسي. یو مخصوص قطعه د 2012 په نامه ایجاد کړې ده. زه فکر کوم د مهم شی د خلکو لپاره عامه پوهاوی ده او هغه په څنګ کې د خلکو همکاري د امنیتي مسؤلینو سره کیدای شي چې دغه شومې پدیدې ته د پای ټکی کېږدي او د خپل سر کندنه او د تاریخي آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي.
د افغانستان د لرغونو آثارو لپاره د خپل سرو کسانو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي هڅې شوي، خو تر څو چې د افغانستان د مختلفو سیمو خلک د خپلو لرغونو او تاریخي آثارو پر اهمیت پوه نه شي، د پلورلو او قاچاق بخه ونه نیسي، دا لړۍ به همداسې روانه وي. او له بده مرغه چې د دغو لرغونو آثارو چې لوړ ارزښت او قیمت یې څوک ټاکلی نه شي، یوه برخه له منځه ځي.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، کلک پخ پلاز مکو درې دې اسمان بشه کلک پخ پلاز
تر اختر مخ کې د پښتونخوا د نامتو سندرغاړي هارون باچا د سندرو یو نوې سی ډي خپور شو. د دې سی ډي نوم دی ولس جانان کا. احمد شیبر د دې سی ډي په اړه له هارون باچا سره مرکه کړې.
پاچا صاحب، ستاسو د سی ډي په نوم کې ماته سوله ښکاري او د خدای له مخلوق سره مینه ولس جانان کا، تاسو وای څنګه مو دا نوم خپل سی ډي ته غوره کړ؟
شیبر صاحب، زما په فکر دا وخت دا سره غلې ده کې د حالات ته وګورو چې کوم زموږ په پښتون وطن کوم جنگ دی، کوم ناورین دی، خلک د کوم یو تر هو سره مخامخ دي. نو ما فکر کوم چې را داسې کلام انتخاب کوم د خپل البم د پاره چې اوس د خیر په اختر کې خپور شوی دی، ریلیز شوی دی، چې هغه کوم دغه د امن، د سولې، یو بل سره د مینې محبت پیغام وي. نو دا د احمد شاه سایل صاحب دغه یو ډیر اوږد غزل دی، خو ما دا سره جوړ کړی دی چې ګڼ شعرونه مې پکې ځای کړی دي. نو هغه کې دغه یو پیغام دی چې ولس جانان کنو د ټول ولس جانان.
ډیر ښکلی
دغه مې خوښ شو چې را دا بل کیسټ نوم کېږده.
پاچا صاحب، د تل په څیر دا ځل مو هم د شعر په انتخاب دو کې غور کړی او د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو د شاعرانو شعرونه مو په خپلو سندرو کې راخیستي. د خپلو سندرو لپاره شعرونه ژر پیدا کوي که ډیره خواري ورته کوي؟
یاره، ډیره زیاته خواري خو نه، خو کم هم شعر چې ماته مخامخ راشي. اوس خو یو خوشبختانه انټرنیټ کې ډیر شاعران زموږ ځوانان فعال دي، خپل شعرونه په انټرنیټ هم خپروي. نو هغه هم زما له نظره تیریږي وخت په وخت. او دا تاسو که دغه خبرې ته اشاره چې دیزل ما په دې سی ډي کې د پولي اخوا د افغانستان ځینې ځوانان شاعران راغستي دي. پیر احمد کاروان صاحب خو ډیر پیژندل شوی شاعر دی، د هغه یو کلام دی، د میوند فدا زموږ یو ملګری دی، د مجید کرار صاحب دی، دغه یو نور لبیب نثار صاحب دی. نو ما سی هم داسې کله کله به ملګرو ما ته وویل چې ته باید د پولي اخوا هم لاړ شي، ولته هم ډېر ښه شاعران دي، هغه هم دغه کلام هم راواخلي او موسیقۍ کې را جوړ کړي او خلکو ته ورسوي. نو دغه یو هڅه مې کړې ده چې او نو د شعر د انتخاب خبره ده. نو په خپله راته هم شعر چې کوم خوند راکړي، بیا څو ملګري مې دي هغې سره پرې خبرې وکړم شعر ده څنګه دی که زه ووایم. نو چې هغې هم پرې چا خبره یو اوکې سیګنل راکړي، موسیقي ته جوړه کړم.
په دې شعرونو کې یوه شي ته ما پام شوی دی، هغه شعرونه چې ردیفې اوږد وي، دغه سندرغاړي ډېر انتخابوي، څرنګه تاسو هم دغه شي ته پام کړی دی؟
زبا داسې فکر نه کوم شیبر صاحب، زما په خیال چې کوم ردیف لنډ وي، لنډ بهر والا شعر وي، نو زما په فکر هغې ته موسیقي جوړول او هغه کمپوز کول په نسبت د هغه چې یو اوږد شعر وي، اوږد بهر ولري، لنډ والا.
بله، زما مطلب دا اوسې اوس مثلا دا رقم لکه چرته چې په قافیه کې جانان راغلی، افغان راغلی، لکه د ساسو سندره، یعنی داسې او لېغنه وروسته هم ځینې کلمات وي، دغسې په دې سندرو په قالب کې سم راځي داسې شعرونه او که څرنګه؟
زه فکر کوم شیبر صاحب چې بعضې شعرونه چې شاعر ولیکي نو هغه کې دننه خپل یو موسیقیت، یو خوند، یو آهنګ پکې دننه پټ وي. نو او دغسې شعرونه ظاهره ده سندرغاړي ته یا کمپوز جوړونکي ته زیات اپیل کوي، دغه زیات خوښیږي، هغه ته لګي چې یاره هغه داسې ګڼي چې که زه دا شعر راواخلم دې ته کېدای شي یو ډېر ښه کمپوز جوړ شي. نو دغسې یو پیو پی خما سره هم ده چې زه هم داسې شعرونه چې وګورم نو ماته یو اندازه ولګي چې یاره دا زه کمپوز کوم نو کېدای شي اورېدونکي خوښ کړي.
یعنی فکر کوي چې دا د پښتو موسیقي په قالب کې داسې سم راځي؟
پښتو موسیقي په قالب کې هر څه سم راتلی شي، خو ډېره درنه خوږه موسیقي ده. زمونږ څنګه چې د نورو ژبو ده، پښتو موسیقي زمونږ سرونه، تالونه، هغه ټول یو دي، نو راتلی خو پکې هر څه شي، خو داسې سیزونه چې هغه لغوندې عام فهم وي، یو اورېدونکو ته په اسانه هغه یې جذب کړی شي او خوند ته واغستل شي.
دغه خبره مهمه ده رښتیا هم. فرضاً تاسو د ډېرو تکړه شاعرانو شعرونه راخیستي دي او سره له دې چې پیچلي مفاهیم لري، خو بیا هم عام خلک هم په یغه باندې پوهیږي چې دا شاعران څه وایي. پاچا صاحب، نورو سندرغاړو ته مو پیغام څه دی څو زموږ سندرې شي سي او خوږې سي؟
زما خو زه په خپل مشه بر صاحب ځان دې جوګړې نه ګړم چې نور ته داسې توسيو کوم چې تاسو خبرو کوم. خو زما خواهش به دا وي چې کوم زمونږ ځوانان سندرغاړي دې میدان ته راغلي دي یا راتګ غوړي، چې هغوی د شعر په انتخاب کې ډېر له دقته کار واخلي، زحمت وباسي، خواریو کې زاریو کې، په دې آواز را جوړولو دې خپل هغه ریاضتونه، هغه تمرینونه، هغه وکي او داسې د کمپیوټر او د مشین په زور سندرې ونه وایي، ځان کې غزه پیدا کیو بیا د میدان ته راشي.
خصوصا تاسو د شعر خبره وکړه، رښتیا هم په پښتو نوی سندرغاړو کې شاید ډیر کسان دې ته شعر ته پام نه کوي، څنګه تاسو د خبره سره
منئ؟ یو بدبختی وته ویل شي.
پتنهای کی وی به درا به دیا رسنه بزرگ کور کلیل راشان و ودان بشه ستوری خالو نا پتن دوکل دا و تند خکلو ستوری خالو نا پتن دوکل دا و تند خکلو کاری دنشی پت وله چراغان بشه کاری دنشی پت وله چراغان بشه ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشه ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشه
ځینو پوهانو ویلی دی چې تر ارسطو وروسته د امانوئل کانت غوندي بل لوی فیلسوف نه دی تیر شوی. د اتلسمې پیړۍ د دویمې نیمې د دغه فیلسوف نظریو د بشري حقونو د اوسني مفهوم په جوړېدا باندې هم اثر پرېستی دی. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د بشري حقونو په ځانګړنو، د امانوئل کانت په ژوند، د ده د فلسفې په اساسي ټکیو او د ده په نظریه کې د بشري حقونو په موضوع خبرې کوي.
زه فکر کوم بشري حقونه هغه بنسټیز طبیعي حقونه دي چې هر انسان ته د انسانیت په بنیاد میسر دي، او دا په حقیقت کې هغه ضروري حداقل سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او کلتوري شرایط دي چې هر انسان حق لري چې باید ولري، د دې لپاره چې دی وکولی شي د دې حقونو په ذریعه باندې په ټولنه کې یو ابرومن ژوند وکولی شي.
زه باید ژوندی واوسم، بل انسان هم باید ژوندی واوسي، دا یو حق دی. خدا حق داسې نه دی چې حکومت باید په ما ولوروي. دا ماشوم باید سبق ووایي، هغه ماشوم یا ټول ماشومان باید سبقونه ووایي، که هغه جنکۍ که هغه هلکان. دا بیا داسې یو امتیاز نه دی چې حکومت وایي چې زه اجازه ورکوم چې دا ماشوم د سبق ووایي. دا د حکومت د اجازې خبره نه ده په دې کې، چون دا انسانان دي نو په طبیعي ډول او په فطري ډول دوی باید ولري. آیا د بشري حقونو مفهوم همدا دی؟
بالکل همدا مفهوم د دې نقطې ته راسو وروسته، ځکه چې د کانت په نظریاتو کې همدا خبره تکرار شوې ده او موږ د دې څرک پیدا کولی شو چې دا حقونه په حقیقت کې د انسان طبیعي حقونه دي. دولت نشي کولی چې هغه وځ کې او یا یې له هغه څخه واخلي، بلکې د دولت وظیفه او مشروعیت په دې کې ده چې دغه طبیعي حقونه چې دته د انسانیت په بنیاد باندې میسر دي هغه وساتي، د هغو احترام وکړي او هغه هغو ته وده ورکړي. بشري حقونه څه خصلتونه لري؟ دا ډېر مهم او بارز خصلتونه دي. دا
چې له نورو حقونو یې فرق وسي،
حقونو څخه یې فرق وسي، یو دا دي چې دا یو عمومیت لري، یعنی دا په ټولو انسانانو باندې اطلاق کیږي صرف نظر د دې چې هغه د جنس، د هغې ژبه، قومیت او یا مذهب یا نژاد په نظر کې ونیول شي. دویمه مهمه ځانګړتیا یې دا ده چې دا بشري حقونه له انسانانو څخه جدا کېدلی نه شي، نه کوم دولت انسان دپاره وضع کولی شي او نه یې له هغه څخه اخیستلی شي. طبیعي ډول باندې د انسانیت په بنیاد دوی ته منسوب دي. یو بل ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې دا خو یوه مجموعه د حقوقو ده، چې یعنی کلتوري، سیاسي، مدني، اجتماعي او اقتصادي حقونه دي، او دا ټول حقونه د یو بل سره رابطه لري. دا رابطه ځکه ډېره مهمه ده چې یو حق د بل حق، یعنی د بلې کټګوري د حقوقو د ارتقا او د اسانتیا سبب ګرځي. مثال په ډول تاسو مخکې د تعلیم خبره یاد کړه، تعلیم یو بشري اساسي اجتماعي بشري حق ده، او دا په حقیقت کې دی ته د یو کتلیس په سترګه هم کتل کیږي. په دې معنی چې که یو انسان تعلیم وکوي هغه یو کسب زده کولی شي، هغه علم پیدا کولی شي، دا علم د ده سره دومره کومک کولی شي چې دی وکولی شي د ځان دپاره یو کار پیدا کړي، ځکه چې کار هم یو بشري حق ده. دی دپاره د ژوند دپاره، د خپل فامیل دپاره، د ژوند د هغه ضروري وسایلو د پیدا کولو کې له ده سره کومک کولی شي. دغه هغه ارتباط ته چې د بشري حقونو په منځ کې موږ وینو، نو ځکه ویي چې دا یو د بل سره تړلي دي او په مجموعي صفت سره د ټولو حقونو اصلا کې د یو حق د بل حق باندې برتري نه لري. دا ټول بشري حقونه دي او عین اهمیت لري.
که د یو چا په غاښ درد وي، یا یې په غوږ درد وي، یا یې په لاس درد وي، که هر عضو د بدن درد وکړي، موږ هغه ته ناروغ وایو. یعنی منظور دا ده چې که د بشري حقونو هر برخه نیمګړې، معنی دا ده چې دی د بشري حقونو په لحاظ نیمګړی دی. دغه یو مفهوم کې پروت دی.
دقیقاً دا شاید که بل مثال مو راوړو، مثلا که تاسو یو انسان ته دغه اقتصادي حق ورکي او د کار زمينه مسايد سي او د کار وکول سي خلک په عین وخت کې دته کلتوري حقوق سي د لري او هغه بشري حقوق.